سلامونه احمد شبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلی سره د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلوماتو خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یوه لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیې ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پر ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته راکنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنه الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غوښتونکو لپاره د فتنه الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پات کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له شروع سره هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژمر کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 منډې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه.
لندن اڅلر وشکاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزې په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
سبا په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري، باید چې بشري مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې په زرګونو ماشومانو ته شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي شته، بې وزله زده کوونکي شته، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
او په دې خپرونه کې به دا هم واورې
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به ولري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو چوکاټ کې خپل پښتو او دری خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دری ژبو په شمول په شپږ ژبو دوه شتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کالي زده څلور ویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانلاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې 8 خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. ازادي رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډېرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنې قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د ازادي راډیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي راډیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د راډیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي راډیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي راډیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ ویشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له راډیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځمه پورس په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼا د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
خدمت کون کی پر مخصوصی په افغانستان کی خدمتوں کھڑی تھی دا یو سم او فزای پریکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لري کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې شي. د یادونې ده چې جمهوری غوښتونکو به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوری غوښتونکو سناتور رند پال په خپل ایکس پاڼه د پنځمه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي وو بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پرې کېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړی چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه شوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې راستي هم پر خلکو ودریږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو غنا نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې لا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1.5 ختمیږي سومنده مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پکتیا په مرکز او څول وسولیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زرتنه بی وسله او یتیم زدکونکو ته د شمنو او وړیا زدکړو زمينه برابر کړي. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زدکونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زدکړې ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات، څمکنیو، احمد خیلو او ګردی چړی پولیس والی کې شاوخوا زرو تنو زدکونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په حالو زلو د وړیا ژمنیو زدکړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر دولسم ټولګي پورې زدکونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطۍ او نورو برخو کې زدکړې ورکول کیږي. د ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل:
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکی ستا، بې وزله زده کوونکی ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب شي، دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې دولس دیارلس مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاروي لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوی غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت الله وویل:
دغه یو ډېر ښه چانس دی زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې ترسره کړي، او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي، لکه په لرې پرتو ولسوالیو سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته، هغه هم ډېر د کورسو ته اړتیا لري. دوی زکړې لکه د زرمت څخه ډېر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کور ته زرمت ته ځي.
د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډېر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي:
مکتب کې موږ ته زمینه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده، استادان ټول شاګردان څه نسل زیات دی، خدای موږ ته ډېره ښه زمینه برابره کړې ده چې دلته ساینسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر ښه زمینه برابره.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیزې برنامې یوازې تر شمې نه دي محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل:
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي، د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارکو.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بیوزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته نجونی بیا له منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زر تنه بیوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلورتا د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د بخیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ ډبره کې خودل شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکي او لوجستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاذ محمد رسول نیازی وویل:
الحمدلله دا دارالایتام چې د بنسټ ډبره کې خدا سوا د پدری جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې، او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به ولري. راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې ودانیزی چارې مکملې شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ډېر دی، او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي، د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراج افغان ویل
دا دریو تام خو چې دای دا ډیر ضرور دی د کایمی ګولسوالی ډیر لوی ولسوالی دو او زخ ډیر کندی تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي میګ د پورا دمر په ګاټه کې دای چې میګ دا به وزلا مشومون دای تیمون او چې دای واسطو نه لري دلته به زدا کړو کو دا کدای شي د پڅانګه سریز دا کړو کو زه کړل ته مختاب ډیر سره نه دی دای
د تړنی وسیدون کې زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارل تامونی کې باید ماشومان او تنکی ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند حق اسانتیاوی برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځای وسیدون کې مولوی احسان الله وویل
کمخ کې انقلاب وو کدې مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمی پټانې په سطح حزیت یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې په تړۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بي سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولای شي چې بخاډه ول زده کړه ترسره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکی خو ماشومان لري چې هغه دلته بخاډه ول زده کړه ترسره
کړي. که څه هم په ډېریو دارالې تامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې مېرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لېږدول خورا سخت دي.
یخنی دا او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوی دي دلته اوس واورم شوی دي او بارانونه هم دي نو ماشومان نه سینه بغل شوی دي زنانم هغه د غشنې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډیر خراب دي نو هغه یا مرکز ته صدابات ته یا ولسوالۍ ته نو بیلته وړو او دغه مشکلات سره مخې د مریضانو نو که دغه بخښ کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکو مهرنګیز هم وایي چې بیوزلی او روغتیایي مرکزونو لريوالی بیوزل خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړې او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
دریاب ته اوته شو د خوره میرسانم جانش از دست میته هم تو واقعات هم شده. من همیز مریض شده بودم اقتبه شفخانه که مره شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت اونکه بهتر شد دیدم یک مریض
دیره خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. زه چې کله ناروغ وم یوه مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتره سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. دارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانډای خبر کړای لیکلی چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% خځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې دې بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 300 شپږ شپېته کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2015 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2016 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسؤلین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاته وی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نجونې مراجعینې کمې شوې، شاوخوا 40% ته رسېدلي. دا فیصدي هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. د ده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له 100 زیاتو نجونو مراجعه کوله، خو اوس نږدې 0 ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وو، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
انجونو خپله انګیزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله، خو اوس له بده مرغه ډېرې انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا واک ته رسېدو وروسته له 6م ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی.
راوستي او تلي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي رادیو .com